آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دېونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخېدي یو شمیر اوریدونکو بیا هم له وچکالۍ نه شکایت کړی دی زوینو ویلي چې کله چې دوی له افغانستانه په قاچاقي لارو تاک ته زړه کوي نو په لاره کې ډیر زورول کیږي وهل کیږي په ځانګړې توګه د افغانستان ایران طرف ته او د غراز له ایران بیا د ترکیې په طرف دغه قاچاقي لارې شې دي اوریدونکو وایي چې دا ډېر خطرناک دی د دوی سپارښتنه ده چې افغانان باید پر دې لارو له تګ راتګه ډډه وکړي یو افغان ځوان چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي په سپوږمۍ کې د افغان جنو لپاره یوه نمره ځمکه اخیستې ده دغه سمبولیک اقدام په څه معنا اولې کړی دی په دې اړه درته له وسیم شینواري سره مرکه هم لرو خو راځئ په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم نو مې ریاض دی د ننګرهار ولایت يم او ورجان دغه د ایران او د ترکیه په مرز کې خو ولا ډېر وهل شروع دي په خدای چې بيخي انسانان هیڅ د انسان په شکل نه ورته ښکاری ولا کوم ظلم څوک یې لګد ته چې افغانانو سره کوي دلته اوس که موږ ته یو لاره وای یا پاسپورټونه جوړېده یا ویزې وهل کېده خو بیا به مې یو قانوني لارې به یو څوک تلله وای خو دلته اوس په کابل کې نه پاسپورټ جوړېږي نه وروره ګوله څوک ویزه ورکوي په خدای ما مخکې مې نه به ورکوله اوس مې په خپلو سترګو ویلي د افغانانو نه په خدای چې کیمې ماشینې ورنه جوړ کړی دی دا رقم ته وهل نه لاس ګوري نه سترګه ګوري بالکل ګوره دا رقم ته ظلم کوي چې د بیخي ظلم حد نه وروختی ظلم ورسره کوي ګوره په تیږو یې ولي په ډانګونو یې وهي په وسپنو یې وهي حتی 50 نفر 60 نفر په یو نفر باندې را تاویږي ولا ورکه که وسید ویلو درته نه وای مجبور زیر فیرانیان هر څور نه وباسي په لغړه باندې ځان ته لوس لغړه به د بده مافي ځان ته چې یو ګوره دار کم ته وهل تکول لګ دوی سره چی کوي نو تاسو نه ما خوښ ته چې ما غوړ سوي ټول چارواکو ته به د دې یو څه غم وخوري ځکه چې وس هر سره مجبورای نه زی بل وطن ته چا بل وطن خوخته ولا کوي څوک خپل وطن پری دی خو مجبوریتونه نه زی مجبوریتنه زینو بیا دومره وهل ټکول چې بیا بیچارهګان یو بو وبنش سکله دومره وهل ور سره کوي کته یو شی سر په نور باندې کوي
السلام علیکم د کابل یشتما ناحیه کې د هبیتات مؤسسه خلکو ته خښتې ورکوي هغه بیا په خټه کې لګوي زه د هبیتات له مؤسسې څخه هیله لرم چې خلکو ته صحیح ګارډر د اوسپنې ورکړي د سرتاپونو لپاره د هغه لپاره د چت لپاره ښې اصلي تختې ورکړي او سیمنٹ ورکی شګه ورکی کی خخ کی اصل اولی نمبر خخته ورکی تر څو د زلزلې نه محفوظ پاتې شي زده ازادي راډیو نه هیله لرم چې د یو ان هابیتات مؤسسه سره رابطه وکړي او تر څو کور خلکو ته سیمنٹ او شګه ورکی تر څو د خلکو کورونه مضبوط جوړ شي دوی چې دا کومه کوي او په صحیح معنا او په خښت توګه دی وکړي نو په خټه کې څوک خښته نه لګي په خټه کې خښته ولګي خټه کې چې خښته لګول خو د انسان د ژوند سره لوبې کول دي
د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت تاسو سره په تماس کې له یو خوا که افغانان شلکلنې جګړې سخت وځپل له بل لوري اوس د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو پر افغانستان باندې ډیر زیات ظالمانه بندیزونه لګولي دي چې متاسفانه د دغه بندیزونو تر ټولو لوی زیان مظلومو او بیچاره افغانانو ته رسي او دغه بندیزونه د طالبانو پر حکومت باندې هیڅ کوم بد تاثیر نه لري نو د ټولو افغانانو غوښتنه همدغه ده چې دغه بندیزونه هر څه ژر د افغانستان څخه لري سي تر څو پورې د افغانستان خلک چې تازه یې د آرامۍ ساه اخیستې ده خپل حادي ژوند ته راستانه سي او د افغانانو ځپل سوی اقتصاد بیرته حادي او پر پښو ودرېږي نو دغه بندیزونه چې کوم د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتو د طالبانو پر حکومت لګولي دي د دغه بندیزو متاسفانه تر ټولو لوی زیان په خپل افغانانو ته رسي وسلام په احترام
سلامونه نیکی هیلی احترامات وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته بشیر یم د لغمان څخه زموږ د ډېری افغانانو یوه دغه ستونزه ده غواړم چې د سره شریکې کمه کومو کسانو چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی ده او اوس په اوس وخت کې په افغانستان کې پاتې دي. دغه کوم ایسایوي کیسونه چې مخته وړل کېږي په ډېر سلو شکل سره مخته وړل کېږي، یعنې په نشت حساب دي. یعنې زموږ ډېر وخت خوشولو کیسونه بیخي مخته ځي نه. زموږ ستاسې د محترمې ادارې څخه دا هیله ده چې زموږ غږ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پورې ورسوي، تر څو زموږ دغه ستونزه چې د ډېری افغانانو ده ډېر مشکل سره مخ دي چې دا حل شي. مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. ما دا پیغام نشر کوي چې د افغانستان خپل بچیان او خپل حکومت اوس ملت ته ډېر ښه خدمت کوي. اوس داسې بعضې پروژې په مخ بیا یې هغه ډېر دوام نه لري. بعضې بندونه کوچني بندونه چې دی چیرې تړلي هغه شیل بېرته پسې یوړو. دوی باید کارونه ډېر پاخه وکړي چې یو سل کاله یوه پیړۍ خو دوام ولري. نو بعضې کارونه چې کوي پیسې ملاکي دي، نو ښه پاخه کارونه دې وکړي او دا پیسې دې راځي نه مصرفوي، شپه ورځې به ځان یوه کړي. انشاءالله وطن په ترقي روان ده، الله دې ور خیر کړي.
سلامونه او نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصلات او هیلې هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وه چې هغه ټولې په وچېدو د کاریزونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤلینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی په دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد بند درې ځلې سروې شوې ده خو لا هم کار نه دی پر شروع شوی.
السلام علیکم. زه عبدالروف کاکړ یم، بلخ ولایت چمتال د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. تاسو د سلامه د افغانستان د اسلامي امارت د محصلینو څخه غواړم چې د چمتال ولسوالۍ ډېرې ناخوالې او تکلیفونه لیدلې دي. نو موږ غوښتنه کوو چې دې ولسوالۍ ته توجه وسي. زموږ سړکان ډېر کنډو کپار دي، اوبه مو په ساور کې وچې سي، تر کوسه پورې اوبه وچې. موږ غواړو چې زموږ سړکان ته توجه وسي او زموږ سړکان جوړ سي. السلام علیکم.
زما سلامونه او نیکې هیلې چې د ازادي ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار زم. د طالبانو د مشرانو یا د نورو لړپورو چارواکو سره مونږه هیله ده د طالبان چې پر افغانستان باندې واکمن شوي دي ورځ در بلې حالات ډېر خرابېږي. خلک د کارو سره بې کاره کوي. په کندهار په ومینای کې طالبان راغلي و دا پسیو والا او دا کمیټران والا ګره بند کړي دي. وای خلکو ته فلمونه دا شامو کو دا خلک مجبور دي. مجبوری سره وتلې چې دا خلک چې شو کې سم د لاسه خلک بیکاره کې په شار کې لړې ولاج یا کریوي زنج غواړي درې درې زره افغاني زنج غواړي. هغه ګرد به وز د خلک چې کارو زمينه نسته په افغانستان کې کاروبار نسته او اته مزدری د مزدری لانسته چې څوک مزدری کوي مزدری لانسته. یعنی یوازې کندهار نه ټول افغانستان د ستړي بحران سره مخامخ دي. نو زما د مشرانو صدایي لده چې اجي د کار مزینه ورته برابره کې یا چې په داخلو کار نه لري چې خپل خواري وکاږي. خلک ډېر سخت مجبور دي، سخت مشکلات سره مخامخ دي. زما دغه غوښتنه چې د لوړپور چارواکو پورې ورسیږي. مننه.
سلامونه د ازادي راډیو قدرمندو کارکونکو او اوریدونکو ته. محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکی خدا مهال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمندو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. هیله کوم چې زموږ پیغام نشر کړئ. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري. مخکې بس د کوونکو لیلیا درلودل ته بډوډۍ ورته ورکول کېدله. پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اووه سوه اته سوه به د ولسوالیو مسافر زده کوونکي وه. متاسف نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي، ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي، شان ګران دي، مور و پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي. نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي. دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي. هیله لرم چې و دغو زده کوونکو ته یو ځای برابر شي. په دې ګرمۍ کې برک نشته، اوبه نشته، سیستم ټول سره خراب ده. نو ستاسو څخه هیله هم دا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدله شي او د زده کوونکو ته ورکول شي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه شي. ډېره مننه.
السلام علیکم زام الله د پاکستان د بلوچستان د ضلع د کوی څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. دغه په باجوړ کې چې کومه کیسه پېښه شوې ده دا د علماو په غونډه کې چاودنه شوې ده، دا غیر انساني غیر اخلاقي غیر مسلماني کار ده. دا موږ په کلک کوټکو سره غندو مسلمان دا کار نه کوي چې په جوماتونو او په غونډو د مسلمانانو او په غذای کې چاودنې کوي. دا د کفارو کار ده. وسلام، دا پلانونه دا ټول د کفارو پلانونه دي، د کفارو کارونه دي.
السلام علیکم د آزادۍ کارکوونکو ته خبره کوم د مسلم باغ د کیند څخه ناغپار. دغه اسکولونه چې دي دا زموږ اسکولونه خو تعلیم نه څه پکې، زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شو. نو بیا موږ څنګه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غم دې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو پکښې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا به کوچني ته څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلمان دې بدل شي یا دې د هغو ته تعلیم ورکړ شي چې زموږ د کوچنیانو تعلیم وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه پاتې شو. اردي خالي ځای میدان دپاره د انسان دپاره خو نو په دا ګرمي کې زده کوچنیان مګر فائدہ یې نشته. ځکه ته کو ته راځې په څنګه یې وکړو، یو شی هم نه ده زده چې په څنګه یې وکړو. د اردو څخه بیا تر انګلیسي پورې یو شی هم نه ده زده. نو خواهش مې دا دی چې دا زموږ د کوچنیانو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په دې هیله دغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې او دغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې دا د مسؤولو چارواکو او خلکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
وسیم شینواری هغه افغان ځوان دی چې په اسپانیا کې آنلاین کاروبار کوي. د په دې وروستیو کې په یو سمبولیک ګام کې په سپوږمۍ کې یو نمره ځمکه واخیسته او په خبره یې د غزمکه د افغانستان په نوم ثبت ده او د نجونو ښوونځي ته ځانګړې شوې. د دغه ځمکه له هغه شرکت نه اخیستې چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې په سمبولیک ډول ځمکې ویشي. دا چې دغه اقدام یې څه ډول کړی دی، څومره لګښت پرې راغلی دی او هدف یې څه دی، په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې ترې وپوښتل.
دغه لونر ریجستری په نوم یو کمپنی ده چې له تیرو 10 کلونو راهیسې په سپوږمۍ کې ځمکې خرڅوي. دوی یو ویبسایټ هم لري چې هر څوک کولی شي په ډیر اسانه او عادي ډول دغه ویبسایټ د لارې په سپوږمۍ کې ځمکه واخلي. دوی بیا اسنادونه هم ورلیږي. نو چې ما څېړنه وکړه په دغه لیست کې د ډیرو هیوادونو نمونه شامل وو، خو د افغانستان نوم پکې نه وو. دا زما لپاره یو هدف شو چې ملزه هم د افغانستان نوم په دغه لیست کې شامل کړم.
شینوار صاحب، سپوږمۍ ته تاګ خو یو پیچلی کار دی، ممکن راتلونکي کې ټکنالوژي دغه کار یو څه اسانه کړي، او دا چې بیا افغانان هلته ورځي ممکن بیا نو پیړۍ وخت ونیسي. دغه اقدام مو د څه لپاره وکړ؟
په سپوږمۍ کې د افغان دینجونو د مکتب لپاره ځای اخیستل په دې خاطر چې له ډیره وخته په هیواد کې دینجونو د زده کړو پر وړاندې ښوونځي او ادارې بندې دي. ما غوښتل چې زمونږ خويندې ناهیل نشي او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسی چې افغانان دینجونو د زده کړو په حق لا ډیر یو مثبت او روښانه فکر لري. دغه سپوږمۍ ته تلل په څه ډول تلل، امکانات برابرېدل نه برابرېدل، دا د ټکنالوژۍ او د وخت سره سره خبرې دي. موږ ته مهمه دا ده چې خپل هیواد افغانستان د سیالو سره سیال کړو او نورو هیوادونو ته یو پیغام ورسو چې افغانان په هر څه پو خلک دي، روخانه او مثبت فکرونه لري. بعضی حالات بداسي چې عملی اقدامونه نشي اخیسته، خو ان شاء الله د وخت سره سره به هر څه سم شي.
اکثر سره ممکن دا پوښتنه هم وي چې په سپوږمۍ کې د نمرې اخیستل یا په یو ډول سره د نجونو د تعلیم لپاره د ځمکې اخیستل به دا لګښت هم له ځان سره ولري. ښه به نه وای چې دا لګښت مثلا عملا افغانستان ته لیږلی وای او په عملي توګه یو څو نجونو له دغه لګښت استفاده کړې وای او په شخصي ډول یې زده کړې کړې وای.
بعضی افغانانو دغه سي سوالونه راپورته کړي دي چې په دغه پیسو باندې په افغانستان کې یو خونځای جوړ کړی وای. نو هغه ته زما دغه پیغام دی چې دغه ځمکه په ډیره یو عادي قیمت باندې شوې ده، یعنی هر څوک کولای شي چې دغه ځمکه واخلي، د $500 نه تر د $1,500 پورې پلورل کیږي. موږ د پاره مهمه خبره دا ده چې افغانستان خپل هیواد د نورو سره سیال راوستل دي، نورو هیوادونو ته یو مثبت او لوړ پیغامونه رسول دي. لکه څنګه چې یو څه وخت مخکې په افغانستان کې یو سپورتس موټر جوړ شو، ګینه د سپورتس موټر په نورو هیوادونو کې خو بل هاډیر دي، خو چې افغانستان کې جوړ شو نو ټول نړۍ ته یو مثبت پیغام ورسید.
په اسپانیا کې میشت افغان وسیم شینواری وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم ستاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم دوستان رادیو ټول کارکونکو، د سلام علیکم کې هیله وایم یا يم زاکر خان د خوست ولایت سپیرل سوالی څخه ما پیغام دادا چې د میګ زوی ته از د خوست ولایت سپیرل سوالی ما ال تشکیم زلزله زپل کړی نه وی، هغه د تشکیم مؤسسر غلی وی، هغه مؤسسې کې خو خلک تل واسطه کور وکا تل واسطه کور کو د امارت نصر نام دا کو دا چوال هم خزه باندې میګ وطن د مؤسسې بعد رونه شي او بیا چرسی باید بیا په ښه ترتیب سره خپل کور اجرا کو، داسې نه چې کوم کس وسیطه ور جوړه کو به بیا هغه هر شی روپۍ هر شی ډېر وي کرې یغ ریغ وي مشته چې کوم کری نه جوړول کروتل دی، هغه څه نه ته درې سوه ډالر کوي، څوک چې وسیطه لري څوک چې وسیطه نه لري هغه ته اووه سوه ډالر ویل کوي.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکوونکو، زه د کندهار پوهنتون د انجینری پوهنځی یو تن محصل. زموږ مشکل دغه دی چې زموږ پوهنتون کې نوي استادان بې تجربې استادان ټاکل شوي دي، هغه په واسطه باندې ځینې ملان دي، ځینې د ملانو وروران دي، ځینې د ملانو خوریونه دي. موږ ته سم درس نه دی راکړی او نمرې نه راکوي، نمرې ټول 50-50 څوک چانس.
السلام علیکم ازادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام. دا کندهار دی او په کندهار کې طالبان د سلمانانو هغه عکسونه چې دوی په دوکانو کې سره وړي، د هغو مخانې ورتور کړي، ګرځي الی ده، او حتی د چرګانو دوکانونو ته سي وګوري، د چرګانو عکسونه او مخونه یې هم ور خراب کړي چې یعنی دا بوتان دي. واقعا چې په دغه اصل کې جالبه خبره ده.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زه احمد الله د کابل ولایت د صد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. زموږ په ولسوالۍ کې ترخیر کوچانو په نامه دي. دا زموږ سره زموږ سیمې خلکو سره سخت ظلم کوي، د خلکو فصلونه په مالونو باندې خوري، شپې مالونه باندې خوري، فصلونه غنم باغونه او للمي دا ټول پې خوري. او دې کې یو اوزې والا د امیر ده، غری شپه ته اخیسته، اوس په زور زموږ نه غر علي غوټې ورکوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه زموږ سپین کارټونه چې دي پر دغه باندې دغه موسسات والا اوس دا کارټونه په لاس کې دي، د خلکو نو مرسته نه ورکوي. کارټونه ورسره دي، هغه نورو ته نور کارټونه ورکړه، ژړ کارټونه د هغو سره دي. دغه خلک چې دا سپین کارټونه ورسره دي، دا ټوله خوار او غریب مسکین عالم وه. نو دوی راولاړ سوله، کارټونه ورته واړوله، په هغو کې بډایان او هر رقم خلک پیدا کیږي. دوی کارټونه ورکړله، نو دا سپینو کارټو والا ګرد خواران پاته دي، کارټونه ورسره دي او ټوله مسکینان دي. موږ د لوړ مقام څخه دا هیله او دا غوښتنه ده چې بیرته دا خلکو ته مؤسسات شروع کړي چې دا کارټونه ورسره دي، دا کارټونه یې بیرته قبول کړي. وسلام.
سلام علیکم، زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد په ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي، باید داسې اوبه وچکلي د شار کې بیخي.
سلامونه نیک هیلې احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو، ما سلامونه قبول کوي. زه احسان الله احسان د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه احوال درکوم چې زموږ په بازارو کې تر اوسه پورې سودا ډیره د پخوا په پرتله کمه ده، ځکه چې خلک پیسې نه لري او توان نه لري چې د اختر دپاره څه شان واخلي. دا چې اختر ته د ګوتو پر شمیر باندې څو ورځې پاتې دي، پخوا به په داسې وخت کې په بازار کې د ګڼې ګوڼې او رش زیات وه او لار به نه پیدا کېدله، او اوس چې دي دا کیسې مې سره نشته. بس دکانداران ناست دي، کله یو څه سودا شوي او کله نه، او داسې حالات دي زموږ په افغانستان کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دی آزادی رادیو کارکون کے تٹول تا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاس. محترم اوزه د غزنی ولایت ناویر ساده شاعر مزمل بدر غزنوال خبره کوم. نو لتا خدای هیله کوو چې د مو پور ساده کې د سیدی یو حوزه د سکراپ نامه، نو دا ځکه یو هیت یو شبکه نه لري او بل کاری زنم نلی دلی دی، باید سی دی پاملرن رو تا بکلی او دی او بو تا ایس لاسرسای نکی گی. نو تاج خود اغا غوختان که ویسی دی موگ دا اغا غوختان را پرکی علام واسا.
سلام علیکم، دا زاده طول قولیدون کلکون. سلام وایم دا هلمند ولایت خواه، او دا غا دا هلمند ولایت کم ریاست چدی دا غا کندیانو کی چی رکمت مای بیندی ورور دا غوته یا پتی حکومت مایبینه په ملکیان کې نشته کې دا غوته مطلق روپی نور کوي. وا کونډیان چې دا قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي، یا کارتون اور بند کړی او وخت شي کارتون دلول او دې طالبانو کونډې اعتماد شي او په سیمه مکمل ولا کوشش زره غوانه کوي کې چې پرای نه پرې د طالب مایبه هغه مشفته زره غوانه کوي. ورور دا ورور د مور د مېری چمنه شروع دي، نو ما د لون مشران مکمات خه ما دغه هیله ده چې دغه د مور د مېرې چمونه دینه کوي. باید یو حکومت شي، یو نظام شي، یو کار کتار شي. دا دادی اورېدونکو ته سلام وایم، او دغه دادی راډیو کارکون ته دغه پیغام چې دغه ما پیغام نشر کې. وسلام.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201.
گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر تلپ سو دے باپ سو دے سوداگر سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سوداگر پسو دے سوداگر دملک پگڑے پسو روپو خرسی گی تجمات امام پسو دے سوداگر گس پسو دے کام پسو دے سوداگر سو جنت مستورو بہوس کے دمست انجام پسو دے سودا گرا یوسف بشان اسپل پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے گام پسو دے سودا گرا سودا گرا
شپو ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡಿ ಶ್ಪೋತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಸದ ಜಮಾನೆ ಜಬ ಸತಲೆ ಪಂಜರಕಿಯ ಶಮಾಯ ಮೌಬಲ ತಾರೀಖ ಪಾದಿರಕಿಯ ಸರ್ಕಯಂ ಪಚುಗು ದ ವಕ್ತನು ಪಾದರಕಿಯಂ ಉಸ್ಮೆ ದಾಸಿತ ಉಸ್ಮೆ ದಾಸಿತಂ ಪಮಸಿ ಪ್ಯಾವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಂ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಂ ಸಮ ವಸರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ ವಜರಿ ಮಾತಡೆ
ಆಜಾದಿ ಮೇಲ್ಮ
د ازادي میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کو تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګاولو وروسته پر شوزو او انجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوی چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندیشنې شولې دي ځینې فعال میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي په دې کې یو هم ځوان فعال وژما توخی د چې نن مو د ازادي ملما پروګرام کې ملمنه ده میرمن توخی پروګرام ته شرغ لست په پل کې کدره تو وایست چې تاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو شزه یعنی څوک
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته وضعیت په کتو یو شزه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی
تاسو چې دغسې وضعیت ګورئ د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي هغوی چې هر څه کړاو ګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې او نه یوازې دا چې تعلیم حق د کار حق بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وځي قوانین ورکړي وو د ټولو څخه برخمنې ځکه تاسو بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لری پروتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړي وو دغه څخه برخمنې نه وي او یا هم بیخي خبر نه وو چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلوده نو یو هیله مو درلوده یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو نو طبعاً دا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی طبعاً زوري ژم هر ورځ چې د افغانستان څخه خبریجم یا دنن په افغانستان کې زما همکارانی نورې فرزی هم د زموږ د ائتلافو غړي د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبریجم طبعا ځوروي مې نه یوازې چې موږ ځوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې طبعا خرابیږي دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یې یو ژوند او یو ژوند جوړ کړی و نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي طبعا د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي تاسو ته بهتره معلومیږي راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتا افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان ځوروي زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په د افغان ښځو په وضعیت باندې هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري دا بیخي ډېر وخت دی باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي کوم مادې ذکر سوي دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي
تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي
طبعا مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي او دا ټول شیان له بېسوادي څخه له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دوی ته مجبوره کېږي چې ځان وژنه وکړي یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلې نو د ښځو لپاره زه هیڅ تاسې یو آینده نه ګورم په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کېږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوی وای هغه وسی
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوي فکر کوي چې داسې کوم اورګان ستاسو چې تاسو دغه غږ اوري یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده خبرې اوترې یې درلوده اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي یا هم خپل حقوق غواړي یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولې سي دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي اما موږ چوپ نه پاتېږو موږ د هېواد څخه بهر یې هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هېواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلی ځینې قوانین شته نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ سوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ سوی نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسی یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د شوز استازو هم برخه درلوده چې د شوز استازولي کوله. څه فکر کوي چې د شوز استازولي نه د سوي کې هغه موافقه چې سوي دي په هغه کې دغه د شوز مسلې ته چندان پام نه دی سوي، یا کدي چې د پردې تر شا ځینې موافقه سوي چې د شوز دغه د حقونو مسلې د پام غورځولي؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د تاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې سرخیده، یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو؟ په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټول افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوه په تړون کې وو، کاغه نړیوال هیوادونه وو، کاغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرشي چې وی د هغه په حق لې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې کم بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لکسې د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي، ځکه دا دوهې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي، نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي، او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلاً په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت ویستې، درس یې وویل، او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوي، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټول ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډېر مفید تمامې دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډېری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دغه وظیفو څخه استسی وی دي، نو هغوی په دې کوشش کې دی چې له وطنه ووزي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سوک ورته برابروي، نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووزي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، دغه په خاطر له افغانستانه ووزي. نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووزي په بهر کې، یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي، دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي، او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي، باید اضافه درس ووایي. طبعا دا خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښيي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي، د لپاره خپل ژغ پورته کې، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لار نه ده. څومره ځوانان بل افغانستان څخه راوسی، ټول خو راوتای نسی، ټول لپاره هغه زمینی شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلی، د لپاره باید حل لار پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې د نن په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی، یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې وه، د پاغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ، د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټفارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټفارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیاتو پر اساس باندې باید وږغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټفارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیاتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وږغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وږغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن خبرې اترې چې څوک ورسره وږغیږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبور سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وه، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکي ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودی، یا هم مناسب چاپریال نه وو. تاسو بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا وو، زیاتره استادان د نجونو دبه د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او دغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو، یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه، یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدي، او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره، یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او وزای قوانین ورکړي هغه باید ورکړي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه هم دغه وه چې مکتبونه خلاص شي. هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ. بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی شوزی صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې شوزی حالت مثلا مصروفي کار وکي، هم خپل نفقه پیدا کړي، هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرایي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړې وي یا صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کوري یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه شل کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې و، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، دا شل کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی شل کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې و، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی و، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت دلاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي، او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي، مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه. په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي. اوس هغو نارینهو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کوي، څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي؟ او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري.
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کوم عامه پوهاوی پروګرامونه و چې و په افغانستان کې د ښځو د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق در کړی یا وځي قوانین کوم حقوق در کړی دغه عامه په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند سوي. فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چې ووینو حتی ټلیفون نه لري. راډیوګانې هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري. طبعا دغه تاثیرات ژدي کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخه هم وویل چې ډېریږي جبري ودونه ډېریږي تر څنګ یې په کم عمر کې د نجونو ودول په بدو کې د ښځو ورکول دغه ټول شیان ډېریږي. ډېری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې عامه پوهاوی پروګرامونه مو درلوده. دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډېر جالبه وو ځکه دوی نه وو خبر له دې چې حتی دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډېر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه یې اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهېده. او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه وو په جمهوریت کې چې لري پرتو سیمو ته به ښځې تله او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د راډیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي فوټو اگزیبیشنس به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اوارنس رایزنګ وو یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره او دوی یو شی ورڅخه زده کوي او د خپل حقوقو په هکله خبرې دی. طبعا اوس داسې یو پلاتفورم نشته چې ښځې د خپل حقوقو په هکله پوسی یا هم داسې یو پلاتفورم اوس په افغانستان کې نشته چې هغه د ښځو پر موضوعاتو باندې بحث کوي. هغه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي. افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلاتفورمونه ورڅخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي.
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شی به اوري هغه ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپات کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي د دوی لپاره.
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم دا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه يم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي. زه مطمئنه یم چې دوی پوهیږي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي. د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخته نور هم چې دوام وکړي د دې لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې درېږي چې آیا د حکومت قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پر وای دی دا یوازې تاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی آیا هغوی بشر نه دی آیا هغوی انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.